در برنامه بعدی با همکارم عصمت سروان باشید.
ستړی مشه سرور صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په لړ کې لومړی اوري چې د افغانستان د امریکا حکومت له افغانستان وروسته لدی چې افغانستان کې یو شمېر جګپوړي چارواکي د مخدره موادو په کاروبار کې ونیول شول، له افغانستان څخه غوښتي دي چې د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه. په ننګرهار کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ په خپل منځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لا وښتی ده. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال ښاري فورم کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان د ملي یووالي له حکومته غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي، او په چین کې په کورونا ویروسو د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 تنو واوښت. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوي دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري، او یادا چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوی وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. د همداراز ویلي چې د پیښې پاره تحقیقات کوي او نور معلومات به ورسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانی د دوه افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لشتر لژه 15 امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانی همدارس د یو امریکایي چارواکي چې نومې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لشتر لژه شپږ امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر زواک وای 14 د ماشام په 2 بجې پر یو هاموی موټر وشوه. زواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرجوب لپاره څه ونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه شوډلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوی دي. له بلې خوا د ګریش د امنیت قومندان سمون مل محمد اسماعیل خپلواک وای چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوی دي. 14 د کابل هرات د لوی لاري یو لوی پل سخت ځان من کړی دی. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په اتمه نهمه په ابوظبي کې د نړیوال ښاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال ښاروالي خدیجه احمدي نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلی د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي، او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همدارز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر ده چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل کولو لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک پرانیسي. د ازادي رادیو خبریال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول بیچاره کړې، او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکوي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل:
ټوله کچه د ډبونو دی خړی دی کی مخشدو مثال یو ساتلار مو درې سات کې وو سیدا
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادعا کوي چې لاره یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بنده ده. د پاکستانی طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون ویلی چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو همداراز ویلی چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.3 نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه نه 80 تنه نور په دې ناروغي مړه شول چې دا په یو ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیات مړینې دي. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شوو کسانو ډیر دی. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 940 اویا تنه مړه شوي وو. په چین کې 1,193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډونالډ ټرمپ ته برعت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینډمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلی دی. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یوه اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. او په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان ورته ویل کېږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته ور اچولی او سلګونه کورونه له ویرې ګاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلی دي. د قزاقستان ولسمشر ویلی چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د سو افغان چارواکو لنیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمین لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې زیږولي. د پکتیکا اوسیدونکي له حکومت د هغې لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړي.
تن هم دا شاید ایسا حکومت چلا چاروا کوچه دال قومی مشارانو چی مساز دال ارمو تخلاص که امو خبال پاخه با انتگرات هم
په کندهار که ده بیاسناد و موتر و خواندان له حکومت سخه غواری
مجد دولت صدا خواهش دیش دقا اسنادو نوار که ده خلق و کاروبار بیلا سی روزگار بپیدا سی خلق تا بیو مشکلات هستان سی
د نورو خبری موضوعات و ترسنگ دو اونیس پروگرامون هم لرو تاندی سنگی او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه ورېدای شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تیره اونی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدره موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره لا جدي او قانوني چلند وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدره موادو په قاچاق کې د شکیلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د ښې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړ رتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدره موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي؟ د دوه ځای په علاقه کې والی ساتو ته د دوه ځای په علاقه کې خرڅېږي، د څلور ځای په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه ځای په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یوه نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په ومه په خبره کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتارو ته راکم شوی و، خو د شې هوا او د ښه کښت لامله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدره موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ګمرکونو کې د جدي څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ د کابل د امنیه قوماندانۍ د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر او 15 نور پولیس افسران په کابل ښار کې د نشه یي توکو د قاچاق او پلور په تور ونیول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیاو جارلس دقیقې شوې. ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای او همه مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. افغانستان ته د فاطمیون لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو ویره پیدا کړې. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دي چې په سوریه کې جنگیدلی دي. په اړه د ازادي راډیو د خبری څنګه خبریال فروت بیژن یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکی اجمل انوراندی کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونښته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنګیالي جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان دې لخکر ته جذب کړل او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لخکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. وشه د سوریه جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړی فاطمیون لخکر زرګونه جنگیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوی او ورسره دا ویره زیاته شوی چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دننه په افغانستان کې متحرک کړي، څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگټن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبی آسیا څېړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن ووسو چې ایران بل دې پانګې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2500 نه تر 3000 پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا، په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دی چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنګیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لښکر د هغو جنګیالیو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 20000 تر منځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د ده د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا د جګړې لومړی کرخو کې ساتل کیدونکي د نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچي تر نورو په سلو کې شل وړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنګیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوي سرتیري کړي. نوموړی وایي د خبره د دې جنګیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکی وایي دا جنګیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمین د جنګیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزي هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي، له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نشي.
دا مطلب په للا جزئیاتو سره یا په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او ولس دقیقې دي. د کندهار اوسیدونکي د بی اسنادو موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي یادو موټرو ته د اسنادو په ورکړه سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینری موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونه نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینری موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر سته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص سي. په دې اړه د کندهار دوه تنه اوسیدونکو حسام محمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
موټرانو خو ډېر مشکلات جوړ کړي. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته اسناد راکړي. موږ د وطن خلک یو او یاد یو مخ بند کړي. یا چې کوم موټران راغلي دي دلته اسناد ترافیک ارځای ولاړ اسکار ولاړ ګرد ولاړ موږ دا نه معلومیږي. د دې لپاره به دا پایده چې خدای نه کړدی وخت یو حادثه پیښیږي اسناد به برابر چې اساس نمبر به برابر معنی ګرد به برابر. موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي. د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات آسان شي. دا زموږ وطن دی، دا موږ د دې وطن سره چاره نه لرو. موږ په دا وطن کې ګرځو ورو اسکار موم زیری دا اسکاروم خورانو غلطی نه ده. د هیڅ غلطی نه ده، خو موږ اسناد نه لرو. دا دی لکه د یو غلا کار چې کوو.
موږ دا غوښتنه د دولت سره لرو چې موږ ته اسنادونه راکړي. د هر ولایت لپاره خپل اسنادونه ولري. د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلی دی بای چې د لې اسنادونه دولت ورکی یلا کی ټرافیک نه پسې غلی دولت نه پسې غلی خپل اسنادونه ولري په شارو کې د مټران غلی یا چلیږي نو موږ د دولت صدا خواس کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکی
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکی نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خواڅخه امر دی چې د هغه خواڅخه امر وسو بیا غا د دې لایې معلومه ده چې دغه مالیه پر دې باندې ولېږي د دغه مالیه په اساس باندې تاسو دې ورتم جت کی نو بیا موږ کولای شو چې تم دې کو نور خو نه د پټول سره سر افغانستان کې د تاګ او راتګ او بورو مرده لري دا کانچدري موټران
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایت فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې
که په کندهار کې خلک خصوصا موټر چلون کې د خپل بیا اسنادو موټرو لپاره د اسنادو غوښتن کړي د غزنی او پکتیکا اوسیدونکو د دوه دو ولایتونو ترمنځ د غزیدل سړک د پرانستلو غوښتنه لري دا سړک لتیرو دونی مو کالو رئیس د وسلوالو طالبانو له لوري بند کړی شوی دی دوی د دغه سړک د بندیدو عمل سخت په کړاو کې دي ځکه دلته 2 کیلومتر پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلدوزرونو اړولې ده د غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ووري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړیم په خټو لړلي موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټنه هم په خټو لړلي وي د ویل سلطان باغ بیا تر شاخوژو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا 6 کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولای او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازیق په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندیدو او په خاملاره د تګ را تګ لامل سخت په زور سوې دي
ټوله کچه د ډبونه دي خړې دي کې مقصدو مثال یو سات لار مو درې سات کې و وسیدا نور د خلکو مرزان بل مشکل لا ټول مشکل ست په دی لار کې وختن هم دا شاید چې حکومت چې له چارواکو چې له قومي مشرانو چې مثال د لار مو تخلاص کې او موږ خپل په خپل باندې تګ راتل
دا خو لاره خرابه ده کچا د جرونه یو مغزیات سره پرې دی بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت چې موږ خپل پوخ سړک بیرته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزوري ورسره
دغه پوخ سړک چې لکلونو څخه باندې نو فضل محمد بیا لټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب خلخوان خرابه ده دولت خلخوان خرابه ده یو باندې کړی دا غی خلاص ولای نس دا لاره را خلاص کی دی عوام ول اخبار ډیر غټ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون شي دای مریضان دي پلار باندې ختمیږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار د ولسی خلکو پر مخ خلاصه ده د یاد ډلې ویان ز بیا ول مجاهد سمو دوړاندې ازادي رادیو ته ویلې و چې دغه لارې د ولسی خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک لتیرو دوونی مو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملی ګام نه دی پورته سوی د غزنی والی وحید الله کلیمزی وایي لوی ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
موږ کاپی ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شورا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل لپاره او هغه نقطه چې آسیب پذیر دی یا مخالفین په اصطلاح باندې پیغیر باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین لپاره ستونزه ایجادوي هغه به هم انشاءالله د پلان له مخې تامین د امنیت کېږي انشاءالله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم څومره د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل جنو نور ولایتونو ته خدمتې ورکړل سوی دی ک دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستونسي د لارې بخلاص کړي
د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده د مونږ امنیت دولتي کارمندان او یا د دولت خواخوږي په دې لاره رفت آمد نشي کولای
دا په داسې حال کې ده چې دغه پوخ سړک ته خلاصولو په مخه څو واره د امنیتي ځواکونو له لوري عملیاتونه سوي دي خو لا هم تړلی پاته دی
یوازې د لارو بندیدانه ده د جنگ او ناامنۍ ستونزې بې شمېره دي په کونړ کې ځینې میرمنې چې د روانو جګړو پر مهال مایوبې شوي او د بدن غړي یې پرې شوي پر حکومت راخ کوي چې د سولې چاره لا ګړندې کړي څو نور خلک د دوی په برخلیک اخته نشي. دغه مېربنو خپل ستونزې په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره شریکې کړې دي.
په کونړ کې معلولي خزي په جنگ کې لخکیلو خواوو اوربند او تلپاتې سوله غواړي. معلولي نیوایي په جنگونو کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي چې لامل یې ستونزو سره مخ دي او نه غواړي چې نورې خویندې او ورونه یې د دوی په سرنوشت اخته شي. دوویشت کلن یاسمین چې خپله خی په خی له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل
روان جنگ زمان از ما دو بدن یو خواگه برخه اغسطی ده چه زمان خپلا بخانه زک از اوش دیر پا سخته جن تیرو ما کل چرد از ما خپلا بخواه اونو ما با مشکلات سره بناوی امخ ما با جن پا رامه سره تیر کلیو.
شبانه لس کال وران دی ایلا ده لس و کال وچی پا کوری ده هوان گولی ولگیده او خپلا چپا پا خی للا سور کرده. شبانه وی که جنگ نوی ده با روغ جوڑه و خو اوس چی پا خانه لری لده حالات زوری گی
چپا خوابانی معلوله ای ماوز نور خلکو تا گورم از ما خپل زرسم کردی گی زوارم چی ده های خلکو پا چیر با چی ده بدبخت ده جنگ نوی مونگ با ده بدن یو غره ده لاسه نوی ورک
ده معلولو خزو پا خبره چی نور افغانان او افغانستان د زیاتو جنگونو وژنو معلولینو کونډو او یتیمانو د زغملو وس نه لري. نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې اوربند وکړي او یو بل سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي
طالبان نه مهله دا نور په دې هیواد کې دا جنگ او جګړې بس شي چې نور نه څوک یتیمانان کېږي او نه څوک کونډې کېږي او نه څوک معلوله کېږي ځکه که هغوی داسې جنګونه کوي نو زموږ وطن به هېڅ پرمختګ ونه کړي زموږ هېواد همداسې پاتې به پاتې شي. باید طالبان راشي روغه وکړي او په دې وطن کې باید جنګ بند شي. ډېرې خویندې کونډې شولې ډېر ماشومان یتیمان شولي باید دا جنګ بس کړي په جنګ باندې وطن نه ابادېږي.
په کونړ کې معلولي ښځې په داسې حال کې له حکومت وسلوالو مخالفینو او په جنگ کې له نورو ښکېلو اړخونو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لس پړاوه خبرې شوي خو تر اوسه وسلوال طالبان دې ته نه دي حاضر چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ په افغانستان کې د جنگونو او چاودنو له امله په لسګونو کسان وژل کیږي او له دې زیات ټپین کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم یو بهرنۍ موضوع په قزاقستان کې د قومي تعصب پر اساس په خنړیو نه خټو کې اته تنه وژل شوی او نږدې څلوېش ژوبل دي. د خطر د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شوی ده. د دې پیښې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
جامبل د قزاقستان له استانی شهر چې د هغه هیواد تجارتي مرکز د یوازې 130 کیلومتر واټن لري. د سیمې قهرجنو خلکو کورونه، موټرو، دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولې دي. د سیمې سلهاو اوسیدونکو لويري گاونډي هیواد قرغزستان ته تشتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سوء استفاده کړې. خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښې له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښه کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ژامبل یو اوسیدونکي خرسن شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبریال ته په روغتون کې ویلي
было страшно за свою семью.
Може сахт вероводи за د خپل کورنۍ امنیت تاندیشمنوم ځینې کسانو ناسم معلومات خبر کړی او لامله یې بیګونه خلکو ته تاوان پیښو. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګیمبایف پرون د هغه هیواد پلازمینه نور سلطان کې خبريالان ته وویل چې په جامبل کې د پیښوي تشدد په تړاو و څلويشت مشکوک وګړي نیول شوی دی.
استاسی ځینې پیغامونه چې روان بیسیم په اته سوه اتلس شمېره مو راستولی دي. سمیع الله له کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وایي موږ په طالبانو غږ کوو چې د افغانستان د حکومت سره دې یا اوربند وکړي او یعنې د سولې خبرې وکړي. عبیدالله اسلامیار بیا وایي له طالبانو غواړو چې لارې بندې نه کړي او د خلکو له ځورولو لاس واخلي. قدیر تکین وای د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزوري ده، باید جدي کار ورته وسی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي، خو لوی مشکل یې دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللي وسلې نه لري. کفایت الله اعظمي له زابل شاجوی ولسوالۍ لیکي، وای دلته په شاجوی کې د کابل کندهار عمومي سړک ډیر سخت خراب دی. زما غوښتنه لوړپوړو چارواکو داده چې دا سړک ژر جوړ کړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار بیا لیکلي، په نادالي ولسوالۍ کې وسلوال غل زیات شوي دي، هیله ده چې حکومت یې مخه ونیسي. اته بجاو دیرش دقیقې شوې، د خبروري نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس لنډ خبرونه لرو. ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه دراورو. تاند څنګ او حقیقت څه دی؟ د امریکا پوزوی امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. د امریکا د پوز ویندوی د ګروال سانتی لینګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوزیانو پر یو بل مخامخ ډزې کړې دي. نیویا ټایمز ورځپاڼې د دو افغان چارواکو په قول ویلي چې پرې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوزیان وژل شوي دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلې دي. د هلمند د والي ویندوی عمر ځواک وایي 14 د باشام په 2 بجې پر یوه هموې موټر وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په 10مه غونډه کې ګډون کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. دا سړک وسلوالو طالبانو بند کړی او یو برخه په بلډوزرونو ویجاړه کړې ده. د پاکستانی طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون وویل چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمېر تر 800 تنو واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یک شنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه 9 اتیا تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول، چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیاتې مړینې دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه یې زیان رسوونکې شاهدي ورکړې وه، له دندو لرې شول. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. نښته د ځایي قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د کاتولیکي کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته وکړي. زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. سره لدی چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دی رسیدلې، یو شمېر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسو څه کوئ خپل هیلې او خبرې شریکې کړې دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مدومی وړاندې کوم، د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړې شوی. د خبرونې په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د زینو هیلې او غوښتنې وورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي
زړه می کیږي چې اوربن وشي نورستان ته لاړ شم، منډي وکړم، وخاندم، ویده شم، ونه تیګم، اشپلاق وهم، وطنی مستی وخورم، ونو ته پورته شم. زړه می کیږي چې د نورستان په غرونو کې سندری ووایم. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلن سیمې ته لاړه شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پانتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شیبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي په ډېره مینه او شوق به د وطن بیلابیلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پرېږدم، د پی ایچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینا شهابي لیکي د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد ظاهر سندره لاړشه ننګرهار ته په لوړ آواز د درې ته اوروم.
افغان ځوان رامین مظهر په لومړي ځل ولیکل کوربند وشي نورستان ته بلاړ شي. دا په یوه وړه لیکنه کې په اصولې پورې خپلې تړل شوې هیلې له خلکو سره شریکې کړې او بیا ډېرو نورو ځوانانو دا خبره بدرګه کړه او خپلې هیلې یې شریکې کړې. لیکوال آتیا مهربان چې خپله یې هم په دې کمپاین کې برخه اخیستې وایي غواړي ځوانان وپوهوي چې هیڅ ایډیالوژي هم په دې نه ارزي چې موږ د هغو لپاره یو بل ووژنو.
زما هیله دا و چې که سوله راشي زه په ټول افغانستان کې په هر ځای چې زما لاسرسی وي زه کوشش کوم چې دا خبرې ترویج وکړم چې هیڅ ایډیالوژي او هیڅ اختلاف د دې ارزښت نه لري چې موږ یو بل ووژنو او موږ یو کودک یتیم وکړو او د هر اختلاف د حل لاره داده چې موږ یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره مذاکره وکړو او د حل لارې پیدا وکړو. د ډېر ځوانانو آرزو دا و چې کله چې سوله راشي زه خپل کلي ته ځم او هلته زه په ښوونځي کې معلم شوم او د خپل کلی ماشومان ته معلمي وکړم. خو زه فکر کوم چې دا ابتدایي آرزو ده، د هر ځوان حق هم ده چې باید هر څوک چې غواړي، هر څوک چې غواړي په هر رشته کې چې غواړي هغوی باید کار وکړي. د افغانستان په هر سیمه کې دوی غواړي، باید دوی کولای شي چې راشي او هلته کار وکړي.
ځوان لیکوال منتشر شاهی وایي د ځوانانو وروستی کمپاین او د دوی هیلې ښیي چې ځوانان سوله غواړي او دوی نه غواړي چې نور نسلونه هم د جنگ قرباني شي.
تاسو بارو کې دا کمپاین مام ټویټر کې وکړه، ما په زړه کې په ذهن کې مې تصور مې کوو چې مثلا که داسې وضعیت راشي زه باید د عقل اوس باید څه ولیکم د هغه وخت په اړه مثلا که راځي. یعنې تاسو باور وکړئ دغه شی د ما ذهن کې نه راته. مسله دا ده چې دغه جنګ دومره کار سوی ده چې د عقل هغه موږ ذهنونو کې هم موږ دا تصور د سولې نه شو کولی. نو دغه چاره سې داسې په ټویټر کې مثلا یا د نورو ټولنیزو شبکو کې دغه وړ یو کمپاین شروع سوی ده د عقل دا دومره کومک کوی سي چې د عقل موږ فکر وکړو مثلا یو تصور وکړو چې موږ سولې په نوم یو شی لرو، مثلا ټولنه کولی سي په سوله کې ژوند وکړي. یعنې تاسو باور کې دغه کمپاین د ما ذهن کې دغه شعر ژوندی کړه چې موږ کولی سو په سوله کې ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لریوالی راکمولی شي.
دا ډېره مهمه ده چې ذهنیت سازي واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي نو زه به څه کوم. مثلا زما اولنۍ هیله دا ده چې که سوله راسي زه خپل وطن، خپل ټول کلي او سیمې، خپل کلیوال، خپل ملګري هغوی ووینم، هلته هغوی ته ورسم، د هغوی چې کوم شکونه دي، د هغوی چې کوم فکر دي دا ورته حل کړم. او دغه ډول هغه خلک چې په وطن کې اوسېږي هغوی ښار ته راسي وګوري. اوس کم کمپاینونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې مثلا ځوانان مختوڑی جن شان ډیر آسان عادی مگر ګټه ډیره نو ز په کل کې ټول هغه هڅه نه وایز بلکې د سولې ولسی حرکت ټول هغه هڅه د سولې لپاره به یو درجه ذهنیت سازیم کې مستایو مرسته ملاتړ کو او حمایت کو یو خود جنگ پړاونه دی دغه ذهنیت سازی په خپل ځان کې خپل ډیر لوی کار دی.
مدنی فعال حسیب مومند وای دا چې په افغانستان کې وګدي جګړې ځوانان ډیر سره لري کړي په کار د شدغه ډول پروګرامونه په دوامدار ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شتکر ککم شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډیر مقدس نوم دی، ډیر پاک نوم دی. زه مطمئن یم کومګا یو ورځ سولې ته ورسېدو زه مطمئن یم دا ټول کرکه په مینه بدلی کی، ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو، خپل لوری شریکو، خپل ستونزې شریکی کو. دغه چانس په سولې کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي، زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې، دوی خپل نظریات تبادله کی، دغه انرژیانه چې دوی یو دی بل په ضد کاروي دغه انرژیانه سره منسجم کی، دغه د هیواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ سوله وشي تاسې څه کوئ او د ځوانانو نورې هڅې به د سولې په برخه کې څومره ګټورې تمامې شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نه شي څه باید وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي، ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي، لاریونونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي، هغه خپلې هیلې شریکوي چې زه به دا وکم دا به وکم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي او دا تر ټولو خپل خبرم دا چې دوی خپل برنامه او خپل د زړه خواله موږ سره شریک کړي، افغانستان او نړیوالو سره شریک کړي. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري، ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته داسې یو ذهن راځي، داسې یو تصویر ورته ورکول کېږي که چیرته سوله راشي دغسې به ژوند وي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي، ما خویندې ورونه به راشي او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي، هغوی ما بچیان نه پیژني. دېرش کلونه اضافه کېږي چې موږ بیخي سره یو ځای نه یو، حداقل یو ځل لپاره. یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې موږ ورته وایو مهمه ده، حداقل سړی د خپل کورنۍ وویني، موږ بچیان یو بل سره وپیژني، دغه به هم یو آرزوی ده. دې تر څنګ چې زموږ د ټولو آرزوم داده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو، خپل ښکلی وطن ووینو او په سوله او قراره کې، یعنی هر یو افغان دغه هیلې او آرزوګانې لري چې موږ یې لرو. متاسفانه د جنگ د وجې نه موږ ونه توانېدلو چې حتی خپل هیلې بیان کړو.
یوازې که د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبره وي، هغه سیمې چې اوس نام نه دي، چې اوس خلک نشي ورتللی، هغه کار ته ضرورت لري د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې دي. یعنی اوس خلک نشي کولای ورشي، څه باید وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نه شي؟
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کیږي خلک غواړي چې ورته لاړ شي. نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنی فقیر سرک باندې زه او ټول شیان ښه دی. امن هغه وخت دی، سوله هغه وخت ده، او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو، اختلافات یو خواته پریدو او د خپل سوکالی په خاطر باندې، د وطن سوکالی په خاطر باندې، د خپل هیواد بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټی سره ونغړو او کوشش وکړو چې آبادې کو. زه پوهیږم چې سوله له خیره سره راشي کار په سخت ډیری. حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفټه کار وکړي او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګان نه به لا کارګر راځي او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي، ځکه چې دنه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته. خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم، سوله کې اصلي ګټه به د افغانانو ګټه وي. نو دې لپاره د افغانان دی په خپل ماینس کې او د افغانستان ځوانان دی، د افغانستان خزی دی، د افغانستان خلک دی، سولې لپاره باید کار وکړي او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري. زه د پروژو طرفداری نه یم، مخصوصا د سولې په حساب باندې. سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي بیا پایلې ډېرې بده ده او ناکامي ده، او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي او خپل خلک زموږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغه ځای نه پیل کړي، زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي.
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي، ځوانان باید څه وکړي؟
نن سبا ځوانان سربیره په دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي، دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي. او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور د ټوپک پرېږدي، فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی، ایما څه کېږي؟ د سو استفاده زمینه دی بل چاته په لاس نه ورکوي. اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري او خپل بل هموطن او خپل ورور بیرته وزنی، اول دغه بند کې ټولنه مهم کارم داده، او بل یو بل ته غاړه ورکي او یو بل سره په همت ودرېږي. ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زخته زیات دی، او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ او هم آینده ژوند او خپل بچیان لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ.
نو اوریدونکو، که سوله وشي تاسو څه کوئ؟ کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده، خو که سوله وشي تاسو څه کوئ؟ په همدې اړه خپلې هیلې له یو بل سره شریک کړئ. موږ مو تر بلې خبرونې په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم پختره لدینې پایل کوم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو نظر څومره له اندېښنې ډکه موضوع ده.
له بعد مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباني خوندي کی. زیاتره دوی په عملیات کې قرباني کیږي او په عملیات کې وژل کیږي، او په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او خزو ورکړل، او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلودي. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو کېلو غاړو لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی، او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکی خلکو د سر ساتنې ته پام کوي او نه هم بهرني ځواکونه او نه هم افغان حکومت متاسفه.
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال اغه لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لاړخ یا په لحاظ ډیر خنړی کالو، تاسو دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال، یعنی تر ډیر نور کلونو خنړی وو. په دا کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغه سي سړک خاړې ماین چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجی د مراسمو لپاره راغون شي وغه پکې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه اخیستل کېدل په او کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغه سي خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي. لکه په دغه اتلس کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه تیرو پنځو کلونو کې، او که بیخي مشخص کو 2019 کال، تریخ کال او ملکی خلک ډیر قربانی شو
پاین حال کې دا داسې کال هم چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډیرې وي او حتی به امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي ستاسو نظر په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوي وای او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی امغه تفوق طلبي
ښه لارې دا و چې د سولې خبرې پیل شوې ولته دوی اور بند هم ورسره اعلان کړی وای خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته چې ګوري دلته یوازې د طالب او د امریکا او د افغان حکومت جګړه نه ده دلته د سیمې استخبارات تر ډیره حده پوری د غوي مداخله د دې سبب شوی دا چې جګړه ته شدت ورکړي خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډالو را پیدا کېدل یا د دوی ترمیان زغه پروپاشي د دې سبب شوی چې تاوتریخوال ته ډیر زیات واده ورکړي د تاوتریخوال زیات شوی دی او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم د اراده درلودي چې محصول کونه په سولې کې خو بیا جنگ نه وي سوله کی قرباندی کله شت ماته نه نواتی راځي نو خط معلومدار خبره شته به توپک نه لري ته ځان سره بیا ما ته خبرې کوونکو ته د زری موټر سره راځي او د جنگ په نیت راځي نو بیا خو زه په تابان زړه نه سوزم یعنی په دغه جګ په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول او د خوته د حکومت لوري عملیات اعلان شول حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرره شول چې هغه جګړه رهبری کوي یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو د جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله لبل اړخ وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي د جګړې ته هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته هغه هم لاس تر زنی نه دی نه هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوختل
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل سوي دي چې یو فیصد مسول طالبان دي او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او د غرض بهرینی ځواکونه په افغانستان کې بل شوې دي تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوی دي دا به سم
د بشری حقوقو د کمیسون باندې خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوس پړل شي یعنی زه مطمئن یم دوی باغ سیمو ته سفر کړي چلته په د هرې کورنۍ له 15 نیولې بیا تر لسو ته 14 کسانو پورې په هوایي برید کې شهیدان شوي دي او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګ برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې و نو په لویو ښارونو کې معلومدار خبره ده چې تلفات زیات اوړي او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناک وسیله و سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکی خلکو باندې واختل خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونی کی چې اویا فیصد طالبانو وژل او 40% حکومت وژل په کار دا ده چې دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري هغه مشخص پالیسی لري هغه د جګړې قوانین پیژنې لاغې نه پښتنه وشي چې ورور کته یو وژلې کدی لاس وژلې د دې حساب باید در سره وشي یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دی چې دا څنګه کومولای شو
تسل صاحب تل دغه راپورونه یا هر کال دغه راپورونه خبريږي د یو شمیر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته ولی هر کال بل کال نه بیا تلفات زیات وي تاسو فکر نه کوئ چې دا یو جدي موضوع ده او د جګړې خېلې خوابي هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي
معلومدار خبره ده چې په جګړه کې د افغانستان په جګړه کې خېل اڑخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي دوی بشری سرغړونه کوي دوی د جګړې قوانين نه مراتي او د بشر قوانين ته درناوی نه کوي دا یو باس دی لبل اړخ کته سو وګوري پمداتیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې 14 نو شو ولا دی و ادم راسیم وو سویل شاهین ټویټ وکړي چې دا قرض مونږ نه دی لبل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول د یوې کورنۍ 4 کسان شهیدان شول د حکومت لوړ پوری د تر رئیس جمهور پوری ورغله لغی خلکو سره د زړه خواله وکړه
یعنی د دې معنا شي دا زه رئیس جمهور ته وایم، زه د جناب محب صاحب ته وایم چې دای په دې ورسته کې ډیر سفرونه هغه سیمه ته کړی دي چالت ملکی خلک دی وای برید نه وژل کی په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوی پاوز در سه بیا یا ولته په خلکو باندې میلمستیا وی اړوي دا خدای چې دلته د وزارت د خارج وزارت داخلي ته ورشي وزارت دفاع ته ورشي او هغه قواوی چې په افغانستان کې دی هغه یونټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوی الته ورشي لیدې مندانان سره وګه کې چې وسړې ته ماته د غستاد جغرافیه چې تاسو د راپور ته ماته راکښته په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی ته ماته غسناد راوخه چې تاسو خپل د سیمه استخباراتي کس اس معلومات درکړي دا په کوم اساس باندې په دې سیمه باندې تا بمبار کړی دی په کار دادا چې دوی ملاقات له خپل د جګړې له امیرونو د جګړې امر څوک ورکی لا غي سره وکی میواز د طالبانو په غندنه باندې به خلکو څه درد واشي یا د حکومت په خاله به د خلکو څه درد واشي اساسي تغیرات راوصل په کار دي چې نه کوي
تاسو صاحب کچېری وضعیت دغه سي دوام کوي سګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو نورین باندې بدل نشي
اندوز بدل دی وضعیت په نورین باندې اوښته دی په خو به ویل کېدل چې د حکومت او د ولست ترمنځ فاصله رامنځته شوی اصلا فاصله اوس وجود نه لري اوس اصل یعنی دا نور نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې 1 میلیون خلک راوځي خو دا دې معنی شي او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د دولت لپاره یو کې هغه نه تر سره کې هغه حکومت چې باید ولست یې ورکه هغه نه ورکی لبل اړخه وسلوال طالبان د دې سیمه یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي او دی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې نوشته د اصلي بچی د دې خاورې نو ته بیا ولې خلک کورونو کې پټیږي ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکړي چې زه دلته د خلکو مابینس کې مرشه ماوله درسته چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي نو طالب ته خو چې د ول سره ته خلکو مابینس کې مازه
نو اوس دغه نورین د مخنیوي لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په تیر چې په خزي او ماشومان هم کې وجل کېږي څه باید وشي د جګړې خلک خو باید څه وکړي او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی هغه باید څه مسولیت لري او څه باید وکړي
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موږ هم غږیدل یو ډیر زیات وربند بحث شو چې څه کېدل شي و زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې خکیل شي هغه کې د امریکا ولسته هغه کې د افغانستان ولسته او هغه کې د طالبانو خواخوږی ولسته هغه ته وویل شي چې تاسو نور په خپل حکومتونو په خپل چارواک باندې فشار راوړي هغه فشار د سوشل میډیا لاره کېدل شي هغه فشار د غونډو لاره کېدل شي هغه فشار د مستقیمو تماسون لاره کېدل شي نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس لمانځه یو دغه سي جرګګۍ جوړ شي چې هغه ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواک څارګر ډله ووسی چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورت نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګان ته وړاندې کړي هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي دای ولر د لبړ اړخه نړیوال ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانين مراتي هغه د خپل هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکی برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې ملکی تلفات نه درې دي لبل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسی چې ده د دې دغه سي د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مرکانه حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصول بلدي هر ډول اسلحه وکړول شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي هغه بیا کولای شي چې د جنگ ستراتیژي جوړه کړي او تر زلامل نه مراد کړي
ډیره مننه
کوم او خلاص
سحر کے مر خط لو تبری خنو کھپو ہے رمچے دے سوال حافظ نوزم خطلو